السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاتې دی. امریکا په افغانستان کې له لاسو اډو او مرکزونو خپل ځواکونه ایستلي. د پوځي چارو کتونکي وایي امریکا باید په احتیاط ګام پورته کړي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکله دې چې د خبرونه راپورنو تراشو پام وکړي د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د اسلامي همکاري او سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې افغانستان هم غړی دی نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهم ورځ پیل کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د وتلي اټومي ساينس پو محسن فخریزاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د اسلامي همکاري سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهم ورځ پیل کړه. تمه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې په دې کانفرنس کې ګډون لري، له دې غونډې څخه د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر د دې کانفرنس په څنډو کې نن د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر سره بیلابیل غونډې لرلې دي. د دې وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب په یو پیغام کې رسنیو ته نن ویلي چې په دې لیدنو کې د افغانستان د امنیت او هوساینې، د جمهوري نظام د تیرو شاوخوا دوه لسیزو لاسته راوړنو خوندیتوب او دغه راز له افغانستان سره د ژنیو کنفرانس ته همکاریو د ژمنو ملاتړ د بحث عمده برخې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. د دغه وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنیو ته په واسطولي پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي.
در ملاقات کې سفیر افغانستان
په دې لیدل کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرحې د تصویب او عمل کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایرانی لوري سره شریکې کړې دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازمي همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمیر استازو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد اسلامي شورا مجلس یې د تصویب لپاره وړاندې کړي، د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع شوی دي. د رپورټونو له مخې په دې طرحه کې ویل شوی هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل سي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري، شایي له 15 کلونو زیات بندي سي او هم باید 100 میلیونه تومانه نغد جریمه ورکړي. د شک په صورت کې د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې د زیکول هم مجاز بلل شوی. د غیټر هغه شاوخوا اتلک افغانان چې له رسمي اسنادو پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړي دي. شغلي تهذیب په دې اړه د ایراني لوري د ځواب په اړه څه نه دی ویلي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په ویلامه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم و. د اعلامیې له مخې د عملیات 13 ورځ د هرات په کوهستان، د روزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلی، د کندز په امام صاحب او د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سش کال بهر ته صادرات تیر کال پرتله دوه برابره کم شوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي راډیو ته ویل چې سش کال شاوخوا 250 زره متره مربع غالی بهر ته صادر شوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100 زره متره مربع غالیو ته رسیده. غالیو بدن او د غالیو پروسس هغه صنعت دی چې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. شاغلی اسلام زاده وویل چې د کورونا وایرس له حد زیات اغیز د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالیو بدون کې دمګړی نسی کولای خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیری. زموږ غلا زده راډیو لري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د دې هیواد د وتلي اټومي ساينس پو محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچ اخیستلو غوښتنه کړې ده. خامنه ای نن پر خپل رسمي ویبپاڼه د دې قتل د تعقیب او عملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د دې پیښې په تړه او اسرائیل تورن کړ چې د امریکا د مزدور په توګه عمل کوي. روحاني پر خپل رسمي ویبپاڼه لیکلي، یو ځل بیا د نړیوالو اشرارو لاسونه د مزدور صهیونیستي رژیم د دسیسو له کبله د دې هیواد د یو بچی په وینو ولړل سول. محسن فخری زاده د نومبر پر 28 پرون تهران ته نږدې په یو وسلوال کمین کې وژل سو. د ایران د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحی نن ویلي چې د فخری زاده وژنه به د ایران د اټومي پروګرام چاري اغیزمنې نه کړي. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیرو او سړې هوا سره د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دې سیمې نیمه خپلواک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون یې لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. د لومړني انتخاباتي چې پکې ترسره کیږي، بلتون غوښتونکو ورله مخه له دې انتخاباتو سره مخالفت ښودلی. د انتخابات د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو د 280 څوکیو لپاره دي چې په اتو پړاونو کې به تر سره سي او د دسمبر په 19 به پای ته ورسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړی خطرناک هیواد دی.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو.
امریکا افغانستان کې له لاسو اډو پوځیان ایستلی، د چارو کتونکو امریکا ته د احتیاط سپارښتنه کوي.
روسی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي باید په احتیاطي وکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن کې د خپلو حقونو لپاره لویه اعتراضیه غونډه وکړه.
د دې شان لوی کاروباریان هم نن ورک دي، دا زمیدار یوازې د دې شان نه ده، زمیدار ټول پښتون ولسته.
د هند تر واکلاندې کشمیر کې د ټاکنو حال هم درکوو. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي اونیز پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګ ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او دې حالات نور تر پوزې رسولي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي راپورته.
د سره سلیم نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغیزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 10 میلیون افغانان په هغو سیمو کې میشت دي چې وسلوالین ختی پکې روان دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ ګواښونکې سیمه یادوي. بلخوا دغه کمیټې عمومي مشر رابرټ مارتینی له بی بی سی سره په مرکه کې د سولې په خبرو کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو. د ډیرو ملکیانو د مرګ ژوبل شاهدان یو. ډیری ټپیان هغو روغتونونو ته انتقالیږي چې د تحویل اخیستو لپاره یې هغوی چمتووالی نه لري.
نوموړي د غراز د بندیانو د تبادلې، د جګړو له امله د ټپیانو لپاره د اسانتیاو د زمینې برابرولو او روغتیایي مرکزونو پر ساتنې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیرونۍ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2111 ملکیان وژل شوي، 3122 نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرکزوب لري اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل خواوې دي د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمند ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده چې د مذاکراتو ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 راهیسې روانې دي، خو تر دې دمه یې نه یوازې ښکاره پایله نه ده ورکړې، بلکې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ورسره جنګ زور هم اخیستی دی. فیروزه عسیسی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان شاوخوا 18 میلیونه په داسې سیمو کې ژوند کوي چې هغه د جګړې تر کرښې لاندې سیمې دي. دا چې دغه 18 میلیونو افغانانو لپاره سپارښتنې څه دي، ارواپو او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي دا مهال سټوډیو ته وصل شوی. استاد سړی مشي، ماسپخین مو په خیر، مازیګر مو په خیر، التمازیګر ده. د سره صلیب پر راپور کې راغلی چې د افغانانو غم او کړاو ډیر زیات شوی، د کړاو نه خنخانی سدي تاسو حالت ټولنه کې حس کوي؟
سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته. لبده مرغه باید وایم چې bale هو دا یوازې د دې راپور کې سند ده، دا د څو لسیزو او د څو کلونو کې ساده چې موږ سره مخامخ په اصطلاح وګورو یې احساسوي او موږ مراجعین لرو په دې برخه کې. په ټوله کې له بده مرغه باید ووایم چې ګڼ اروایي ناروغۍ یا ګڼې اروایي ناروغۍ پیدا شوي دي. ان موږ په اروایي ناروغۍ کې یو مشخصه ناروغي دی د جګړې او د جنګ په اړوند لرو چې پی ټی اس ډی ورته وایي، یا له وی پی کې نه له وی حملې نه وروسته سټرس یا فشار. همدسې دا هغه څه دي چې وروسته له جنګه شروع کېږي، یعنې کله چې یو چیرته پیښه کېږي یا شل ورځې یو میاشت دوه میاشتې تېرېږي، بیا وروسته دا ناروغي شروع کېږي. او ژور خپګان، اضطراب هم له بده مرغه هغه دویمې او درېمې کټګوري ناروغي دي چې په دغسې خلکو کې چې په جګړو کې پاتې کېږي، یا شاوخوا جګړې، یا د جګړې په منځ کې
او عظیمی صاحب، دغه د سره صلیب په راپور کې دا هم راغلی چې د جګړې دواړه غاړې دي، یعنی طالبان او حکومت دي، د افغانانو د غم او کړاو د سپکولو لپاره کار وکړي. یعنی د جګړې دواړه غاړې څه کولای شي چې دغه غم او کړاو سپک کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ډول چې په تنورو برخو کې دلته هغه ټولنیز او اخلاقي کوډونه، یا د جنگ اخلاق، یا د جنگ رسم، یا د جنگ په جنگ کې د ښکېلو ملکیانو ژوند او زندگی ګواښل شوی یا ګواښل کېږي په افغانستان کې. له بده مرغه وایم چې نه د دولت لوری او نه هم د دولت مخالف لوری د عامو خلکو ستونزې ته، د ماشومانو ستونزې ته، د ښځو ستونزې ته، یا د هغو کارګرو یا بېوزلو خلکو ستونزې ته چې په دغه شرایطو کې ښکېل کېږي، حتی ډېر ځله اسیران ورته نور مسایل هغه څه دي چې په افغانستان کې موږ وینو. متاسفانه چې له پته مرغه دواړه لوري پام نه ورته کوي.
بله، او استاد دغه راپور کې دا هم راغلی چې د سولې خبرې کې کیږي باید بشري حقوقو یا بشري خدمتونو ضمانت ورکول شي. آیا ویره شته چې کچېره سولې راځي د بشري حقوقو چارې دې ټکنې شي، یا مثلا خلک د بشري حقوقو ته لاسرسي ونه لري، کومي مدني ازادۍ چې اوس دي خلک بل دې هم محروم شي؟
زه فکر کوم چې ستونزې او بشر د بشر په مخ څپېړه دومره درنه ده چې نه به نړیواله ټولنه ورته هغه په اصلاح مرهم سي یا التیام سي، او نه به د جګړې دواړه لوري د افغانستان وګړو یا خلکو یا ولسونو دومره غټې ضربې ولیدلې، دومره غټ زیانونه ولیدل، دومره غټ داغونه ولیدل په زړونو چې په تر ډېره وخته پورې په دا داغونه یعنی مرهم نسی. اما او په خوای کې د سولې یا د سولې په ترڅ کې یا په اډانه کې هم هغه څه چې د دوی امیدواري راټوکلی شي، له بده مرغه حداقل زه شخصا نسم کولی د دوی ورته امیدوار اوسم. اما په هر صورت د سولې د راتګ په خاطر ځینې قربانۍ ته هم ضرورت شته، ځینې وګړي، ځینې ولسونه، دولتونه، د دولت مخالف ټول باید د سولې لپاره قرباني ورکړي، باید دا مسله تر ډیره حد پورې یعنی په خپل قرباني واخلي.
او استاد، ورستۍ پښتنه تاسو ویل چې جګړې ټول افغانستان زپلې، لکه څنګه چې ولس زپل شوی دی، دغه سي د جګړو او رواني ستونزو هغه کسان هم زپلی چې عمل په دې جګړه کې خکیل دي، لکه افغان حکومت او د حکومت وسلوال مخالفان. لاندې سپارښتنې مو دوی ته څه دي چې دوی څه وکړي تر څو دغه د جګړې ټغر ټول کړي؟
او تر کومه پورې چې په دریم نړۍ پورې اړه لري، یا په هوادونو پورې سالته جګړې کېږي، له بده مرغه وایم چې د زړه خواله یا هغه د همدلۍ احساس کمیږي. د جګړې په اړه د وینو په اړه، د انسانانو د مرګ په اړه احساس کمیږي. تر ډېره حده زه فکر کوم چې دغه لوري دواړه دغه حد ته رسېدلي دي چې د بې احساسۍ او د بې پروایۍ په درشل کې دي. زه فکر کوم چې نور خسته دي خلک، نور ولس هم خسته ده، دولت هم خسته ده، او مخالف دی دولت هم خسته ده. زه فکر کوم چې دوه په دې جګړه کې ډېر څه ګټه هم نشته، او هر څومره چې زر سوله راشي د دې وګړو په خیر او په ګټه.
ډېره مننه. کور مو ودان ارواپو او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی و چې د سره صلیب پر اندېښنو غږېده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
لا هم د امنیت او اړوند موضوعاتو کې پاتې کیږو. د تیرو څو ورځو په دوام نن سهار هم کابل کې د مغناطیسي ماینونو دوه چاودنې وشوې. په شپږمه او یولسمه ناحیه کې شوو د غوپیخو کې وطنه پوځیان او ملکیان ټپیان شوي دي. د پلازمینې کابل امنیت ته له تدابیرو سره سره د دغو ماینونو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. په دې اړه مو همکارې فیروزی عزیزی د غراپور راستولې.
د مغناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي سره په کابل ښار کې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنیو احساس لوړ شوی دی. په تازه دوه ورته پیښو کې چې نن سهار یعنی شنبه د کابل ښار په دوو بیلابیلو سیمو کې وسوې، له امله یې وطنه ټپیان شول. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز وایي:
صبح امروز از سر دو انفجار در
نن سهار د کابل پښ پګم او یو لسمه ناحیو کې دوه چاودنه لامل دو پوځیان او پنځه ملکیان ټپیان شول. دا چاودنه د مقناطیسي ماینونو دي چې تر کشف لاندې دي.
د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې چاودنه د ولسی جرګې د غړي فکور بهشتي په موټر وسوه چې د نوموړي دوه لورګانې پکې ناستې وي. خغلی بهشتي وایي که څه هم لورګانو ته یې زیان نه دی اوښتی، خو موټر چلوونکی او ساتونکی ټپیان شوي دي.
تل امنیتی ګواښونو سره مخ یو. نن هم دا پیښه وشوه. د امنیتی ګواښونو لپاره هر ورځ د خلکو اندېښنې زیاتېږي. که حکومت د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي، د خلکو لپاره به ډېره سخته وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له نږدې یوې میاشتې راهیسې د کابل ښار د امنیت مستقیمه رهبري په غاړه اخیستې ده، او په دغه ښار کې د جنایي او امنیتي پیښو د کموالي خبره کوي. له دې سره ښاغلی صالح د شپږ نیمو بجو د جلسې د راپور په دوام نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وروستیو چاودنو د کموالي په برخه کې هڅې قناعت ورکوونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی د کابل امنیت د ګاونډیو ولایتونو په امنیت پورې تړلی بولي، او وایي چې د کابل ښار امنیتي میثاق برنامه تر دې دمه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې.
دستاوردهای چندان بزرگ میثاق امنیتی به او روایت نداشت.
امنیتی میثاق برنامه تر اوس حکومت لاستراوړنه نه لري. امنیت په بنسټیزه توګه بدل شوی نه دی. یوازې تاکتیکی لاستراوړنه درلودي، او وسته لاستراوړنه تر دې دمه پر یو ستراتیژیک حرکت بدل شوی نه دی.
دا چودنې داسې مهال کېږي چې یو اونۍ وړاندې په کابل ښار د دغه ښار د څلورمې حوزې اړوند سیمونه توغندي وتوغول سول، چې له امله یې لس ملکیان ووژل سول او 50 نور ټپیان سول. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په کابل ښار کې د ماینونو او هغه هم د مغناطیسي ماینونو چاودنې خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان جګړه نه ویني د څلور لسیز کېږي چې د هیواد کې جګړه روانه ده. زبان دې یعنی کې دې شل کاله امریکا هم په دغه جګړه کې ښکېله ده. اوس امریکا له دغه هیواد د ځواکونو استل ګړندې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور د فبروري د 28 نیټې د سولې له موافقې راوروسته چې امریکا له طالبانو سره دوحه کې لاسلیک کړه، تر اوسه امریکا په افغانستان کې له لاسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. تمه ده چې په راتلونکو شپږو اونیو کې په افغانستان کې د پاتې 4,500 امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته راټیټ شي. د امریکا د پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پوځي چارو له کارپو جنرال دولت وزیر صاحب څخه کړې.
اساسی خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی، تروریستی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او په خپله باندې نور تروریستی ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستی ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ که قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنی په راتلونکي تقریبا یوې نیمې میاشتې کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او که نه؟ 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي، دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي، بیا 2500 نه چې 2000 پاتې شي، 1000 نفر پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپله باندې عملیات کوي، په خپله باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیری، د ناټو په سرمشیزه کې د ناټو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاده شوه. د ناټو په هغه غونډو کې چې روان کال ترسره شوي دي، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې ناچی 15000 طالبان خوشی کړل، غلطه غوی جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کی، دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه وروړي چې اوربند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی، کني ټول د افغانستان خلک نه غوړي چې امریکایان د افغانستان کې وسی، دلته د جګړې وکي، د هیڅ هم خوښ نه ده. مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړوي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم وو او د نوري د اروپای ټولنې مو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اوربند غواړي، په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافي نه دي؟
ګوره، د کافی خو ځکه نه دي چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي، باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکړي. او په ضمن کې ته وګوره، په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډېره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړ کېږي. زه داسې فکر وایم په دې سرمشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دي بیا خپله نه ردوي. معنا دا ده چې دوی باید مرستې وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوځ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نه شي. کنی نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوځ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې په خپله په هیواد کې وجنګیږي.
د پوځي چارو کتونکو جنرال دولت وزیری و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګواښونو او احتمالي خطراتو غږېد.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ورځو سیمهیزو موضوعاتو ته. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمهیزو شوراګانو انتخابات کېږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې له لا د دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللې دي. په اړه یې پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتي اقداماتو په منځ کې سیمه ایز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. دا انتخابات له هغه وخت چې د صدر اعظم نریندرا مودی هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او دا سیمه په دو فدرالي برخو وبښله. لوبدني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او پخوای د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسنی انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشتر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپل رای وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکړي. دا انتخابات د سیمه ایزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په تو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړی شي. د سیمه ایزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري خو مقننه صلاحیت نه لري. دا انتخابات تر ډیره د مودی د بهاراتا جنتا ګوند د جمو کشمیر د نوی اپنی پارټي او د غراز د هند پلوه کشمیری ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید د هند او پاکستان ترمنځ وبېشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلې خاورې برخه ګڼي. له 1980 میلادي کال راهیسې بلتون غوښتونکي په کشمیر کې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د کشمیر ډیری مسلمانان غواړي چې خاوره یې د پاکستان تر کنټرول لاندې او یا خپلواک وي، خو هند په کشمیر کې ناکراری د پاکستان په ملاتړ د تروریزم نتیجه بولي. دا هغه تور دی چې پاکستان یې ردوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وای د چمن خار ګڼ تجاران ترې تم شوي یا هم وجل شوي چې هغوی پښتنه له حکومت کوي. منظور پښتین دا سرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دغه جلسه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال مجید بابر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت و جنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورکتی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا غمی در یواز د دیشار نه دا غمی در ټول پښتون لسته دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دا باڑا کاروبارنا ختم سول میران شاہ بازاری مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار باندے نن ہم سے تیرے گے یو پارک چور دا یلتا بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زورګونه پښتانه لا درګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
اته زره پښتانه میسینګ پرسن دي لا پتا افراد لا درګه خلک تاسو په دپد سره غته د عدالت مخانه ورګي. زموږ مطالبه دا نه ده چې تیر اخلاص کا. زموږ مطالبه دا ده چې تیر عدالت ته پیښ کړي. عدالت ته فیصله وکړي چې مجرم می سزا ورکا کا جرم یې نه وکړای به ګناوی را خلاص یې کا. بزرګونو لا خونو پښتانه ایکسټرا جوډیشریال د عدالت نه ماورا وو وژل شو. د کوټه وکیلانو نه راوخله د پاټار بمباره او د ایس شیطان تر نقیب شهید پورې تر طاهر داوړ پورې تر ارمان لوڼی پورې تر سردار اریو پورې د پښتانه واژنه مورای عدالت روانه د ملګرو د ریاست د یو خبره ده تکومه په پوهه تاسو یې سر تفصیل بیانوم.
حکومت او پوست تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له دې سره د دغې خبري خپرونې خبري مسایل هم پای ته رسیږي. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. دغه وزارت مرسیال وایند حامد تهذیب رسنیو ته پیوستول پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندیښنې شریکې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. د اعلامیې له مخې د دفاع وزارت په اعلامیې کې راغلي چې دا عملیات تیره شپه د هرات په کوهستان، د روزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلی، د کندوز په امام صاحب او د ننګرهار په خوګرنو ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سش کالیې بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم سوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي راډیو ته ویل چې سش کال شاوخوا 250,000 متره مربع غالۍ بهر ته صادر سوي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متره مربع غالیو ته رسیده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هېواد د ووتلي اټومي ساینس پوه محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. د خامنئي نن پر خپل رسمي ویبپاڼه لیکلي چې د قتل باید تعقیب او عاملین سزا وویني. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیر او سړې هوا سره د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي.
وړاندې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. یو پروګرام حقیقت څه دی او بل پروګرام هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ستاسو اسې مسونه هم لولو. خو اوس په مکړې د دې ورځې یاد دې سات سپورټي خبرونه ته ناجیا صافي اوروي.
د سپورټ ورځنې هنداره. د آسیا د فوټبال فدراسیون یا ای اف سی 2021 کال لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د سیالیو نیټه اعلان کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د لیست لمخې به ملي لوبډله د مارچ په 25مه د بنگلاديش په وړاندې او د مارچ په 1.5مه د عمان په وړاندې لوبه وکړي. د جدول لمخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به خپل وروستۍ لوبه د جون په 15مه نیټه د هند پوړاندی تر سره کړی. په کابل کې د سولې په ملاتړ د ځوانانو لوبي تر سره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د غیږ نیونې، بایسکل ځغلولو او بدني روزنې لوبي تر سره شوې. دغه سیالۍ د پغمان د ورزشي ټولنې پر مټ تر سره شوې دي. د کابل د پغمان په ورزشي ټولنه کې د 25 برخو لوبغاړي لوبيږي. او ټاکل شوی چې سبا یک شنبه د انګلستان او سویلی افریقا ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه ترسره شي. د انګلستان او سویلی افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د انګلستان په قربتوب د درې شل اوریزو سیالیو د لړۍ څخه په لومړۍ لوبه کې انګلستان په 15 وکټو سویلی افریقا ته ماتې ورکړه. سویلی افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره انګلستان ته 109 منډو هدف وټاکه. خو د انګلستان کرکټ ملي لوبډله ورکړ شوی هدف یې د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا دوه هیوادونه به د سریز درېمه لوبه راتلونکي سې شنبه ترسره کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی. سید احمد له کندهار نه په خپل اس ام اس کې لیکي وايي کده کورونا له کابل بیا دوکانونه بند شي، خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. اسمت الله طوفان د هلمند ناوی ولسوالۍ نلی کې وای د الیاس دایی د وژل کېدو درې اونۍ ووتې خو لا یې قاتلین نه دي نیول شوي. میراغا عمری لیکلی چې ځای نه دی مشخص کړی. وای پاکستان نه غواړي چې د سولې بهیر کې همکاري وکړي. فتح الله درویش له هرات نه لیکي وای طالبانو او حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې سوله وکړي، د بل چا په خبرو باید تیر نه وزي. احمدی طالب له زابل نه لیکلی وای د بهرنیو ځواکونو وتل د جګړې خاتمه ده. نوری له بالامرغاب لیکلی وای امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې ډیر جنگي جرمونه او ترهګریز فعالیتونه کړي دي. نظام الله صافی له کونړ نه لیکلی وای جاپان او افغانستان یو